أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم.
دغ آيات كريمة د سورة أنعام يوصل دوصل ويشتم آيات ته. فدغ آيات أوراتن كتو نور آياتو كي الله جل جلاله د مشركان وحغ د زانا درواغ جوڑی سوی خبری ردوی چه دی با دخپلو پکرونو او ذهنونو سخ جوڑی کری وی. اللہ عز و جل و انسانانو تا عقل ورکڑی دی، دا عقل اید دی لپار ورکڑی دی چه دی عقل سخ انسان گچ واخلی او پا دی عقل بانی دا زان سخ طول تکلیفون منعی کی او انسان و زان تا دا داغ عقل پا ویستا باندی و زان تا گچ ورسی. لکه د دنیا په ژوند کې یو انسان دی، هغه په اور باندې ځان نه سوځي، داسې اوبو ته ځان نه اچي چې دی ځان خلاصولی نسي، او پر چا باندې د چا سزا او خبرې نه وړي، داسې کار نه کوي چې هغه دې د ده د هلاکت سبب سي. دا ټول کارونه دی د عقل په واسطه باندې کوي، د عقل په واسطه باندې د دنیا د تکلیفونو څخه ځان ساتي. لیونی چې عقل نه لري، هغه په بازار کې په مردار اوبو کې هم ځان اچي، او یخ ته هم ګرځي، ګرمۍ ته هم ګرځي. دا خبره د عقل ده. دغه عقل چې الله عز وجل و انسان ته ورکړی دی، دغه عقل باید یوازې د دنیا په کارونو کې ونه چلوي، بلکې د دغه عقل په واسطه باندې باید د آخرت د تاوانونو څخه هم ځان خلاص کړي. لکه د دنیا د تاوانونو، تکلیفونو، زحمتونو څخه چې انسان ځان په خلاصوي، په دغه عقل دی د آخرت د تکلیفونو څخه هم انسان ځان خلاص کړي. او انسان دې دا فکر نه کوي چې د دنیا په کارونو کې تر ټولو شوي تکړه وي، د ټولو تکلیفونو څخه ځان ساتي، او د آخرت موضوعات چې راشي ځان ساده فرض کړي، وایي په دې زه نه پوهېږم، دا زما تر سویل وړې خبرې دي، داسې به انسان نه جوړېږي. دومره قدر عقل الله هر چا ته ورکړی دی چې خیر شر سره وپېژني. دغه آیاتونه چې الله عز وجل دلائل بیان کړي دي، دا یوازې د علماو دپاره نه دي، دا یوازې د پوهانو دپاره نه دي، دا یې داسې دلائل پیدا کړي دي چې عام ساده خلک هم په پوهېږي، علم والا هم په پوهېږي، بې علمه هم په پوهېږي، که یې لږ علم کړی، که یې ډېر علم کړی، ټول په پوهېږي. و ټولو ته الله جل جلاله یو عجیبه خبره کوي، وایي ای انسانانو، تاسو پوه سئ، د خپل عقل او فکر څخه کار واخلئ، خپل خدای وپیژنئ. الله عز وجل دا ټول انسانان پیدا کړي دي، الله ای خالق دی، د دې انسانانو لپاره چې کوم شیان ګټه ده په دې هم الله خبر دی، او کوم شیان چې د دې انسانانو لپاره تاوان دی په دې هم الله خبر دی. ځکه خو الله دا انسانان جوړ کړي دي. یو څوک چې په خپل قدرت او په خپل طاقت باندې یو شی جوړ کړي، داغه ټول اړخونه ده ته معلومېږي. وای انسانانو، تاسو ښه متوجه سئ، دغه انسانان الله پیدا کړی دي. کم شیان چې د انسانانو لپاره ګټمن دي په دې هم الله خبر دی، کم شیان چې د انسانانو لپاره تاواني دي په دې هم الله خبر دی، او د انسانانو تر مابینځ هیڅ فرق الله نه کوي. داسې نه ده چې الله جل جلاله سپین پوست انسانان سره محبت لري، د تور پوست انسانانو سره کرکه کوي، یا داسې نه ده. د مځکې پر رسته اړخ چې کوم انسانان اوسیږي، د هغه سره الله محبت کوي، پر چپه اړخ چې اوسیږي، د هغو سره الله نفرت کوي، داسې نه ده. داسې نه ده چې الله جل جلاله د یوې ژبې خلکو سره محبت کوي د بلې ژبې خلکو څخه نفرت کوي، داسې نه ده، بلکې الله جل جلاله ټول انسانان د ټولو باندې رحم لري او د ټولو سره محبت لري، هیڅ فرق الله ته نشته. نو یو داسې ذات چې د انسانانو په ټولو کړنو باندې خبر وي، په هغه شیانو خبر وي چې انسانانو ته ګټمن دي، په هغه شیانو خبر وي چې انسانانو ته تاواني وي، او همدا ډول د انسانانو تر مابین هیڅ فرق نه کوي، نو داسې یو ذات چې د انسانانو لپاره کوم قانون راواستي هغه پر عدل او پر انصاف ولاړ وي. یو انسان د نور انسانانو لپاره قانون نشي جوړولی، په دې وجه نشي جوړولی چې دغه انسان د نور انسانانو خالق نه دی. دغه انسان ته نه معلومیږي چې کوم شیان د نور انسانانو لپاره ګټمن دي، کوم تاواني دي. او یو انسان د نور انسانانو په وړاندې د عدل او د انصاف څخه کار نشي اخیستلی. چې هر څومره انسان کمالدار سي، بیا به هم یو ډول نه یو ډول د انسانانو په مابینځ کې فرق کوي. مثلا کم انسانان چې په دنیا کې الله جل جلاله تور پوستې پیدا کړي دي، سپین پوستې انسانان و هغو ته په کرکه ګوري، تور پوستې انسانان و سپین پوستو ته په کرکه ګوري. د یو مملکت خلک چې دي هغو ته د خپل مملکت خلک خوښ دي، خو هغه خلک ورته خوښ نه دي چې هغه د بل مملکت دي. د یوې ژبې خلک چې دي هغه د خپلې ژبې والا سره محبت لري، د بلې ژبې د خلکو سره محبت نه لري. نو کوم قانون چې انسانان جوړ کړي په دې کې به خامخا فرق موجود وي، او کوم قانون چې الله جوړ کړی دی په هغه قانون کې به هر انسان ته خپل پوره پوره حق ولا ورکول شوی وي. په دې آیاتو کې الله جل جلاله انسانان ته فرمایي، وای الله قانون تاسو ته راستولی دی، پر عدل او پر انصاف ولاړ قانون یې راستولی دی. تاسو نه ولې د درواغو څخه ډول ډول قوانین جوړوئ؟ ولې کږې وژې لارې اختیاروئ؟ ولې داسې یو طریقې اختیاروئ چې په هغه کې عدل او انصاف نه وي؟ که څه هم دا کار خو مشرکانو کړی و، الله رد پر مشرکانو کې، خو تر قیامت پورې ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو به د الله د قانون بغیر بل هیڅ قانون ته نه ځي، هیڅ قانون کې عدل او انصاف نشته، یوازې عدل او انصاف چې تر قیامت به پاتې وي هغه د الله قانون دی. د دا خبرې په تایید باندې څه خبرې پرون تیرې شوې چې مشرکانو د ځان څخه قوانین جوړ کړي وه، کښت کرونده به یې کول، هغه به یې د بوتانو پر نامه باندې وقف کړی وه، او څه خبرې په دې آیاتو کې بیانېږي چې دوی به ځینې حیوانان راخیستي وه، دغه حیوانان به یې د بوتانو پر نامه باندې وقف کول، او د چا غوښې به یې نه خوړلې، ځینې حیوانان به یې پر ښځو حرام کړي وه، ځینې حیوانان به داسې وه چې پر دې باندې بار وړل حرام دي، خو سپرېدل ورباندې جایز دي. دا قوانین دوی د ځانه جوړ کړي وه. الله یو وار د هغه کښتو کروندې خبرې رد کړلې چې دا کښتو کروندې ټول الله کی، نو چې الله څه د توایف راغه ترتیب په دې کښتو کروندې تقسیم ویش وه. په دې آیاتو کې بیا د حیوانانو بیان الله کی چې حیوانات الله پیدا کړي دي، الله یې خالق دی، داسې معامله د حیوانانو سره وکړه څنګه چې الله تا ته تقسیم ښوولی دي، څنګه چې الله قانون درته ښوولی دي. د ځانه د درواغو قانون مه پکړوه. راځو د آیات ترجمې ته. الله جل جلاله و دې مشرکانو او دغه کسانو ته چې د الله د قانون بغیر بل قانون یې د ځانه جوړ کړی دی او هغه مشرکان وه، هغو ته الله داسې فرمایي، بلکې ټول انسانانو ته فرمایي: ومن الانعام بعضی د چارپایانو څخه، حمولتن بار وړونکي حیوانان دي، و فرشا او بعض حیوانان ټیټ قامت دي. الله داسې کړی دی لوړ لوړ حیوانان، زورور زورور حیوانان یې تاسو ته تابع جوړ کړي دي، او تاسو بارونه ورباندې وړلی سي، نو تاسو بیا ولې د ځانه درواغ جوړوئ چې پر دې حیوان باندې بار وړل حرام دي؟ فارو به داسې کول، یو اوښ به راواخیستئ، پر دې باندې بار وړل حرام دي. الله فرمایي: ومن الانعام حمولتن، الله دا زورور زورور حیوانان تا ته تابع جوړ کړل، بار وړونکي دي، نو ته یوسه بار ورباندې یوسه، د دې حیوانانو څخه استفاده وکړه. و فرشا، او بعض حیوانان یې چې قامت پیدا کړي دي، دا کار چا کړی دی؟ الله کړی دی. نو چې الله کړی دی، الله چې څنګه قانون درته راستولی دی، پر هغه قانون د دې حیوانانو سره گزاره وکړه. کلو تاسو خوراک کوئ، مما د هغه رزق څخه رزقکم الله، چې الله تاسو ته رزق درکړی دی. دوی به د ځینو حیوانانو غوښې پر ښځو حرامې بللې، تاسې مه کوئ. الله چې څنګه قانون درته راستولی دی، کوم شیان چې پرستر کړي دي، دا غوسه خوراک وکړي. او دا چې تاسو ځین شیان حلال بولی ځین شیان حرام بولی دا خو د ځان څخه تاسو خبرې کوي دا د شیطان غوښتنې دي ولا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو تابعداري د قدمونو د شیطان مه کوئ چې شیطان پر کومه لار روان دی تاسو هم پر هغه لار باندې قدمونه ږدئ دا مه کوئ ولا تتبعوا تاسو پیروي مه کوئ تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان خبر اوسی ان بیشک هو دغه شیطان چې دی لکم تاسو ته عدو دشمن دی مبین ښکاره دشمن مدی الله هم ښکاره دوست دی نو د ښکاره دوست حکمونه ومني د ښکاره دوست قانون ومني د ښکاره دشمن قانون او د هغه خبرې مه مني دا د الله تعالی رحم دی چې خلقو ته داسې عجیب دلایل وایي که نه نو الله عز وجل بادار دی اصل خالق دی او انسانان ای بندگان دی مریان ای دی خادمان ای دی هیڅ کله بادار او خپل خادم او خپل غلام ته دومره دلایل نه وایي دا د الله رحم دی الله عز وجل بیا پر مشرکانو باندې رد کوي مشرکانو به ځینې حیوانان جائز بلل ځینې به ناجائز بلل الله ورته فرمایي وایي د الله څنګه قدرت دی سمانیت ازواج اته جوړې نران او ښځې په حیوانانو کې الله پیدا کړي دي نر غوی او ښځه غوا اوښ او اوښه څه او میږ سیرلی او بزه او داسې نور حیوانان الله عز وجل اته جوړې پیدا کړي دي سمانیت ازواج اته جوړې حیوانان الله پیدا کړي دي من الضأن د میږ د جنس څخه اثنین دوه یعنی نر او ښځه ومن البعز او د بزې د جنس څخه اثنین دوه په میږو کې هم نر او ښځه پیدا کړي دي په بزو کې هم نر او ښځه پیدا کړي دي دا کار چا کړی دي الله کړی دي که بل چا کړی دي هغه دې دا وکړي قل تو ورته وایه اے پیغمبره دې ته داسې ووایه چې تاسو ولې د شیطان پر لار روان یاست تاسو ولې قانون د په درواغو د ځانه جوړوئ قل تو ورته وایه آز د کرین آیا دواړه نران حرم الله حرام کړي دي ام الانثیین او که دواړه ښځې حرام کړي دي یعنی بزه او میږ د دې غوښې الله حرام کړي دي او که د پسه د سرجې دې حرام کړي دي تاسو یې ثبوت وښیاست د ځانه ولې خبرې ورباندې کوي اما اشتملت علیه ارحام الانثیین او که یې هغه بچی حرام کړي دي چې د دوو ښځو په نسونو او رحمونو کې وي اما اشتملت او که هغه بچی چې شامل وي علیه پر دغه بچی باندې ارحام الانثیین رحمونه د دغه دوو ښځو یعنی یو چې بزه ده او بل میږ ده دا ښځینه حیوان د دې ښځینه حیوانونو په رحمونو کې چې کوم بچی دي آیا که دا الله حرام کړي دي دی خو هلته مخکې ویل چې هغه یو ډول اوښان چې دي د بت پر نامه وقف کړې وه دا به یې ویل چې د دې که کوم بچی وزېږېږي هغه نارینه ورته جایز دي او ښځینه ورته جایز نه دي او که بچی دي هغه بچی د مور په رحم کې وفات و نو بیا به دا ویل چې دا ښځو ته هم جایز دي نورو ته هم جایز دي الله عز وجل رد باندې وکړي اما اشتملت علیه ارحام الانثیین او که چیرې هغه بچی چې رحم د دې نر او ښځې محفوظ کړی دي هغه الله حرام کړی دي نبئونی خبر راکی و ماته بعلم فیو علم سره ان کنتم صادقین که چیرې تاسو رښتینی یاست که تاسو رښتینی یاست ونیسئ په دې موضوع سره خبر راکی بیا الله عز وجل د دې خبرې شره دوي داغه د درواغو څخه جوړې شوې خبرې شره دوي او ورته فرمایي ومن الابل اثنین الله د اوښ د جنس څخه هم دوه مخلوقات پیدا کړي دي دوه جنس پیدا کړي دي ومن الابل اثنین د اوښانو څخه دوه یو نر او یو ښځه اوښ او اوښه ومن البقر اثنین او د غوایي له جنس څخه دوه پیدا کړي دي غوایي او غا دا چا پیدا کړي الله پیدا کړي دي قل تو ورته وایه اے پیغمبر آد ذکرینی آیا دغه دواړه نران د غوایي او اوښ دا حرم الله حرام کړی دي ام الانثیین او که ښځینه الله حرام کړی دي یعنی اوښ او غوایي حرام کړی دي اما اشتملت او که هغه بچی حرام کړی دي چې شامل وي علی پر دې بچی باندې ارحام الانثیین رحمونه د دغه دوو ښځینه حیوانانو چې و اوښ ده او بل غوا ده ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا الله عز وجل پر دې باندې شرط کی وای مشرکانو چې تاسو دا خبرې د ځانه څخه جوړې کړې دي، د درواغو څخه مو جوړې کړې دي، تاسو وایاست چې دا دین دی، دا زموږ مذهب دی، زموږ عقیده ده، نو چې ستاسو مذهب دی، ستاسو عقیده ده، تاسو دا وایاست چې د الله د لورې څخه موږ ته دا قانون راغلی دی، د ځانه موږ نه وایو. نو دغه قانون چې د الله د لورې څخه راځي، دا خو د دوو لارو څخه راځي. یوه لاره دا وي چې پیغمبر راشي وحی راوړي، او تاسو نه منئ، پیغمبر ته عقیده نه لري. او دوهمه طریقه دا ده چې تاسو خپله د الله په حضور کې درېدلی یاست، الله مخامخ تاسو ته خبرې کړي، تاسو وښیاست تاسو ته د وحي په واسطه باندې دا قانون راغلی دی، او که مخامخ الله تاسو ته ویلي دي، تاسو ته الله مخامخ خطاب کړی دی. نو دا داسې دلیل دی چې دوی به چوپ پاتې شول، هېڅ به یې نه سوه ویلی. نه بیا دا ویلی شوی چې فلانکي پیغمبر موږ ته دا قانون راوړي، او نه بیا دا ویلی شوی چې فلانکي ورځ باندې الله موږ سره مخامخ خبرې وکړلې، ځکه دوی خو به درواغ ویل. الله عز وجل ورته فرمایي: ام کنتم او کتاسو یا شهداء، حاضر یاست اذ هغه وقت وصاكم الله، چې وصیت وکړي و تاسو ته الله بهذا په دې سره، تاسو په دې شاهدان یاست چې الله مخامخ وصیت درته وکړي، تاسو وښیاست ښه، نو چې نه وحي درته راغلي دي او نه مخامخ الله تاسو ته خطاب کړی دی، نو تاسو خو د ځانه درواغ پر الله باندې تړي، په دین کې او په قانون کې د ځانه نویوالی کوي، هغه قانون چې الله نازل کړی دی، نور قوانین نه، هغه نور قوانین چې انسانانو جوړ کړي دي هغه ټول رد دي، یوازې د الله قانون صحیح دی. ځکه دا تاریخ ثابته کړې ده په دې پیړیو پیړیو کې د دنیا غټ غټ قوتونه راغلي دي، رقم پر رقم قوانین یې جوړ کړي دي، ټول الله رد کړي دي. اوس چې په دنیا کې کوم مشهور قوانین چلیږي دا هم الله ردی، ځکه یوازې د الله قانون پاتې دی. داسې عقل یې نه مني چې انسان د انسان لپاره قانون جوړ کړي، د عقل د عقل څخه لري خبره ده. عقل دا نه مني چې انسان چې دومره پوهه پیدا کړي چې د ټولو انسانانو لپاره قانون جوړ کړي. الله عز وجل چې په انسانانو باندې عالم دی، د ټولو انسانانو په خیر او په شر باندې خبر دی، کوم شیان چې انسانانو ته ګټمن دي، کوم ورته تاواني دي، په دې ټولو باندې الله خبر دی. نو د الله قانون یقینا د دې ټولو لپاره کافي قانون دی او تر قیامت به پاتې وي، هیڅ تغیر به نه پکښې راځي. نور هر څه قوانین چې راغلي دي تللي دي، او که اوس تازي به بیا به نور راشي هغه به هم ځي، ځکه دا د انسانانو جوړ شوي قوانین. الله عز وجل فرمایي: فمن اظلم فسوق، به ډېر ظالم وي، ممن تر هغه چا افترا، چې د ځانه خبرې تړي علی الله، پر الله باندې کذبن درواغ، د ځانه څه خبرې جوړي وایي. دا الله فرمایي، الله عز وجل فرمایي: فمن اظلم، څوک به ډېر زیات ظالم وي. تفسیر لیکي: لا احد اظلم من، هیڅ کس تر داسې چا ظالم نسته، هیڅ کس تر داسې چا ظالم نسته چې د ځان یوه خبره جوړه کی او وایي چې د الله دا خبره کړې ده، د ځان یوه خبره جوړه کی وایي دا د دین خبره ده، تر دې لوی ظالم نسته. چې الله چاته ظالم وویل، الله و ظالمانو ته ډېره سخته سزا ورکوي. فمن اظلم، څوک به ډېر ظالم وي، ممن افترا علی الله کذبا، تر هغه چا چې پر الله باندې د ځانه درواغ وټکي، لی د پاره د دې یغدل الناس، چې گمراه کی خلق بیا غیر علم، بلا علم، بی علم، فبی علمی سره خلق دوکه کی، خپل لار ځنی ورکه کی، پر یو باطل لار باندې روان کی. تا ډیر غټ ظلم دی، لکه په اوس زمانه کی چې ځنی کسان ستا نوی نوی شیان په دین کی ایجاد ای، او خلق ددا څوار لس پیړی چې کم دین او مذهب راغلی دی، د دې څخه لری کی یو فساد اچي. الله عز وجل وجه ته ظالمان ویلی دی: ان الله، بشک الله جل جلاله چدی، لا يهدي هدايت نكي القوم الظالمين، ها قوم تج ظالمان دي، ظالم قوم څوک چې ظلم وکي پر الله باندې د ځان سره درواغ جوړ کی، کجه وجه لار اختیار کی، د دې زړه الله واړی، زړه یې تک تور کی، بیا به تر قیامت پورې سید لار د نصیب نه، پر کوجو وجو لار باندې روان دي. الله په دې آیاتو کې دا خبره را خلاصه کی، د حلال او د حرام خبرو ده. الله عز وجل او پیغمبر علیه السلام ته فرمایي: وای دغه حیوانان چې الله عز وجل د انسانانو لپاره پیدا کړی دي، په دې کې د ټولو حیوانانو غوښه جایز دي، مګر د ځینو حیوانانو غوښه جایز نه دي، چې هغه درندگان دي، او یا غوښه خوړونکي مرغان دي، او یا هغه مسکوحه ویني دي، د شارګو ویني، دا پسه اوښ خویي چې علالي شي، دا د علالیدو څخه مقصد دا دی چې یو د الله نوم ورباندې یاد سي، او بل د دې حیوان په وجود کې چې کوم مرداره وینه د هغه ووځي، دغه وینه حرامه ده. دا وینه الله حرام کړی ده، خنزیر الله حرام کړی دی، هغه حیوان چې وینه یې نه وي وتلی یا د الله نوم قصدن ورباندې یاد سوی نه وي هغه الله حرام کړی دی. د دې څخه ماورا چې دا نور شیان دي دا الله حلال کړی دي، هیڅ ممانعت نشته باندې. کم شیان چې الله درته حلال بللی دي دا د الله نعمتونه د استفاده ځینې وکړي، کم نعمتونه چې الله حرام کړی دي د هغو څخه منع وکړي، کم شیان چې الله حرام کړی دي د هغو څخه ځان وساتي. په دې کې ستاسو ګټه یوازې د یهودو او بني اسرائیلو په اړه باندې الله یو قانون یو شی و ځینې شیان یې باندې حرام کړي وه، د اوښ غوښې باندې حرامې کړي وې پر بني اسرائیلو باندې، د مرغانو غوښې ورباندې حرامې کړي وې، او په غوایانو او میږو پسو سیرلیانو کې سپینه غوښه ورباندې حرامه کړې وه. دا بني اسرائیلو باندې دا یې څه قیدونه بلابود ځکه لګولي وه چې دوی ډېر کوږ ووږ ژوند کاوه، الله ډېر نعمتونه ورباندې وکړل، د فرعون د منګولو څخه اخلاص کړل، مګر بیا هم دوی مخالفتونه کول. مخالفتونه یې ډېر دي، یو دوه درې مثالونه به زه بیان کړم. د فرعون د منګولو څخه چې الله دوی اخلاص کړل، چې د اما زیرالدینیل ته ورسېدل، د شاه د خوا فرعونیان پسې راغلل، دی غیر د دې څخه چې موسی علیه السلام ته ووایې چې یا موسی علیه السلام د هغه ځایه څخه دلته رالو، ته د الله پیغمبر یې، نه معجزې دې ښکاره کړلې، زموږ دا یقین دی چې تر دې اندازې الله خلاص کړو بیا به مو هم خلاصې. دی یو تن نارې کړلې ول اے موسی علیه السلام دا دې په موږ څنګه په سات وکړي، هم دې د کورو راورکو، هم دا دې فرعونیان را پسې رالو، اوس به موږ مړه کړي. موسی علیه السلام تب صبر وکړي، د الله رحمت ډېر نږدې دی، تلوار مه کوئ. نو دسی الله عز وجل موسی علیہ السلام ته امر وکړي چې په کړه باندې دریاب ووهه، تاسو به الله لار پیدا کړي. الله عز وجل دې ته لار ورکړل. بیا چې کله د ته میدان ته ولاړه، دستي یې نارې کړل چې موږ ګرمې کېش، الله وریځ ور باندې راوسته، سایه یې ور باندې وکړه. بیا نارې کړل چې موږ وږي شو، الله مانو سلوا ده اسمانه څخه ورته مقرره کړه. بیا یې دستي نارې کړل چې موږ پاکې د څښلو اوبه نه لرو، الله عز وجل موسی علیہ السلام ته امر وکړي چې دغه ډبره په لکړه باندې ووهه، دولس چینې بجنې را پوزه. بیا الله عز وجل اوبه ورکړې. بیا موسی علیہ السلام ورته وویل زه به ولاړ سم د الله د لوري سره کتاب راوړم، تاسو د لې اوسېږي، کم هدایت چې ما تاسو ته کړی دی په هغه عمل وکړي. موسی علیہ السلام چې کوی تور غره ته ولاړې، دی د شاه دخوا سم نیمې د ګیلګې عبادت شروع کړي، هغه ټول انعامات احسانات چې الله ورباندې کړي وه هغه ټوله تر شا کړه. الته چې موسی علیه السلام دی دته د خپل قوم درک معلوم و چې زما قوم ډېر خصیص قوم دی، نو اویا نفاره یې د ځانه سره د شاهدي لپاره بیولي وه. الته چې اویا نفاره ولاړ، هغو یو دم نارې کړلې. موسی علیه السلام چې وویل لن نؤمن لك حتی نر الله جهرة، هیڅکله موږ ایمان نه راوړو تا به موږ په ښکاره وینو. دا دومره د قدرت نشانې او دومره معجزات، دومره احسانات، دومره انعامات چې الله ورباندې وکړ. بیا چې موسی علیه السلام راغلی، دی په کوپر په شرک اخته سی. بیا موسی علیه السلام ته نارې کړلې ول دا مانو سلوا موږ نه کوو، موږ ته ګندنا او تر تیزاب او تر ګوچا او دال دا شان مقرر کړه. موسی علیه السلام ورته دا ښه شیان دي، د الله نعمتونه دي، دا ښه شیان تاسو په دې خصیصو شیانو مه بدلوي. دی ورته لیا یا بس موږ دا ترکاري غواړو. بیا الله عز وجل امر ورته وکړي اهبطوا مصرا فان لکم ما سالتم، شار ته ولاړ سي، دا شیان په شار کې ستاسو دې. چې کله شار ته راتلل، الله امر ورته وکړي چې د شار په دروازو نه نوځي، خو پر شارو باندې کلاوې راګرځېدلې وې، هر شار به دروازې درلودې. نو د شار په دروازو چې نه نوځي، منحني نه نوځي، یعنی سرونه مو داسې کښته کړي الله ته د سجدې د اطاعت په خاطر، او دا وایست حطه نغفر لکم خطاياكم، یا الله زموږ ګناهونه معاف کړه. دې چې کله د شار دروازو ته نه نوتل، سرونه یې جک نیولې، الله دروازه ور باندې راښه تکړه. بیا هم پر سجده نسول، فمزه ک باندې پناستس کېدل، خو سجده نه کړو. او د دې پر ځای باندې چې هغه دعا وای حطه نغفر لكم، دا هغه پر ځای باندې نور شیان ول الحنطه فی الشعير، بس دا ځان یو جمله جوړه کړه، وغنم پوربو شو ګډ دی، غنم پوربو شو ګډ دی، بس دا یو جمله د پسخان دا وای. د دې څخه ورته نو یا د دې قسمه څخه بیخ ډیر گمراهې دی کړی وای. د جهاد موضوع او هغه ته ورته نور شیان ول، دا چې دی دغه سي کمزوري وختل، نو یو کار خدا وسو چې جبرائیل علی السلام د فلسطین د غرونو څخه یو غر پر دی باندې راپورته کی، او ورته ویل چې دا د الله قانون دی، منی کیا کینه منی، اوس په دې غره چټان دی ټول دوا په سجدو پرې ورته، او قانون الله ور باندې سخت دا د دې د کوژوالي او دا د دې د غلطو قدمونو په واچه باندې الله قانون ور باندې سخت دی. دا قانون سختی داو چې توبه یې په قتل قبلېدل، چا چې به ګناه وکړل دغسې توبه نه قبلېدل، سر به یې په توره ورکېدی. د الله قانون ورباندې سخت کړی و، د اوښ غوښې باندې حرامې کړي وې، د ټولو مرغانو غوښې ورباندې حرامې کړي وې، د درندګانو غوښې ورباندې حرامې کړي وې، په غویو پسو او سرلانو کې په دې کې هم سپینې غوښې ورباندې حرامې کړي وې. یوازې په دې حیوانانو کې بیا یو د هغه سپینې غوښې ورته جایز وې چې هغه په کولمو او پښتورګي پورې نښتې وې، او هغه غوښې چې په ملاو کې وې هغه سپینې غوښې دې ته جایز وې، نورې ورباندې حرامې وې. الله دا خبرې یادونه کوي، و ای انسانانو ستاسو لپاره ټولې غوښې حلال دي، یوازې پر بني اسرائیلو باندې دغه څه محدودیتونه ما لګولي و د دې د بد عمل په وجه باندې. کله چې د اسلام دین راغی هغه محدودیت هم ولاړې. تاسو ته چې کوم شیان په قرآن کې الله حلال بللی دي هغه ټول خوري. راځو د آیات ترجمې ته. قل تورتوا اے پیغمبر لا اجدو زنسم پیدا کولی پی ما پا حق شیانو کی اوحی چی وحی کرل سوی دی ایلی و ما تا محرمن حرام علا طاعم پر خورن کی بانی یطعمهو چی خوریه ایلا خومی بیا پیدا کری دی اندا یکون چیوی میتتن مردار وی دا طعام مردار وی، یعنی دا سی حیوان وی لال سوی نوی دا غسی مرسوی وی دیتا میتتا ویل کیش دا دیو غش مرداری تا اوش غش ندی مرداری. او دمن یا وینه مسفوحن بهیدون کې دمی مسفوحه د شارګو وینه د ډیر نجس وینه ده، دا حرام ده. او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر ا فان پس پتا فکر سره هو دغه غوښه چې ډیر چون پلیتی ده، او فسقن او یا هغه مسفوحه او هیل چې ژغ پر کړل سوی وی لغیر الله ما سوا د الله څخه به پر دغه مسفوحه باندې فسقا فسقا. و هغه حلال سوی حیوان ته ویل کیږي چې د حلالېدو پر وخت باندې د الله بغیر د بل چا نوم قربان یاد سوی وي. کله چې حیوان حلالېږي په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. د حلالېدو په وخت کې غیر د الله د نامه څخه به د هیڅ چا نوم نه یادوي، فقط داسې به وایي الله اکبر یا بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې د حلال کې بیا کې نو د بل چا نوم یادوي او بل چا ته دې بخښي. کفارو دا کار کاوه ول دا افسه زه د پلانکي بد پر نامه علالوم. الله و داسې مذبوحې ته فسقا وویل، او فسقا اهل لغیر الله به یا هغه بد او نجسه مذبوحه چې د حلالېدو پر مهال باندې د الله د نامه بغیر د بل چا نوم یاد سوی. فمن فسحه سړی یو فرک محتاج سي سخت غیر باغن کری کوونکي نه وي سرغړوونکي نه وي ولا عاد نزلم کوونکي وي اگر تبیا جائز دی. اللہ ظالم نہ دی بلکہ عادل دی اللہ. کچیری او سڑی سخت وجی سو داسی وجی سو کنور خوراک ونی کی ملکی جی پتا گا سی حالت کی بیت تا گا حرام شیان لور تا روا دی اگر سی وجی چی دا دا ہلاکت او دا ملکی دو سبب گریزی. اللہ وی فمنی اختر رک چوک سخت محتاج سو غیر باغین سرگڑون کی نوی داسی نا چی دا قانون نمانی قانون خو منی مگر مجبور وی ولا عاد ان تجاوز او تیری تون کی وی د دې څه مقصد دا دی چې لا فرق په قد دمر وی کی چې ځان د مرګ په خلاص. فان نفس پتا کی سر ربک رب ستا چې دی غفور نجات بخشون کی دی رحیم نجات رحم لرون کی دی. او علی الذین پرها کسان بانی هادو چې يهوديان و حرمنا مش حرام کړی و کل ذی ظفر هر نپلرون کی حیوانان هر نوکلرون کې حیوانان الله جل جلاله پر دی باندې حرام کړی و. هغه نوکلرون کې حیوانان چې شو اوشان و مرغان و او درندکان و من البقر او د غوایان څخه والغنم د پسو څخه حرمنا مش حرام کړی و علیهم پر دی باندې شحومهما وازګې د دې غویو او د پسو وازګې مور باندې حرام کړی و الا هو بیا ورته جایز کړی و ما هغه سپینې غوښي او هغه وازګې حملت چه بار کرد سوی وی ظهورو هما پر شاگانو ده جه غایانو او پسو ده غایانو او ده پسو پر شاو بانده چه کمی سپنی غش استا دا متجایز کری وی اوی الحوایا یا هاگ سپنی غشی چه با کلمو پوری مشتی وی او مختلط یا هاگ سپنی غشی چه گردی بی عزمین پا اردو کی سره دا متجایز کری وی. نور نو دا دلم سپنی غشی او شاو خواه نور پا وجود که چه سپنی غشی استا اغا مو طولی وربانی حرامی کری وی. الله شکاره دا خبره کی ذالک دغه کار چې سوی دی جزاینا موږ جزا ورکړی د هم ودی ته به باغی هم په سبب د سرکشی د دی دا کار چې الله وکی دا شکاره شیان پاک شیان یې پر دی منع کړل. الله وای جزایناهم موږ جزا دی ته ورکړی ده. بباغيهم فسبب د ظلم د دي د سرکشي د دي وإنا بشك مشتيو لصادقون خام خارشتنيو هیچ درواغ مستفده خبرکی الله ورستی خبرکی و ای پیغمبر علیه السلام ته یوازې مشرکانو ته نه بلکې ټول امت ته دا ووایه چې دا خو زما دعوت دی الله ما ته دا وایي وایي که چیرې دی ستا تکذیب وکړي تا ته درواغجن ووایي نو د الله رحمت ډېر پراخ دی ما به خلاص کړي الله هغه کسان به خلاص کړي چې زما اطاعت یې کړی دي او کم کسانو چې تکذیب کړی دي هغه مجرمان دي هغوی ته به عذاب راسي د عذاب ګرځوونکي بیا څوک نشته فإن كذبوك فاسكتشير لي تكذبوك استا يعني تاتا نسبتا درواغوك اي پیغمبر استا قانون درواغو بولي تا انسانانو پا قانون پسولار سي فقلت ورتو اي ربكم رب استا چدي ذو رحمت خاوين دا رحمت تي واسيات فراخ رحمت استا رب دا فراخ رحمت چشتن دي نو هغا کسان چدا الله قانون ومني اغب اخلاص كي او كم کسان چ قانون نمني ولا يرد او نجر زول كيجي باسه عذاب الله عن القوم المجرمين دها قوم سخه چ جرم لرون كيدي مجرمان چدي جرم كون كيدي تو هو سخه د الله عذاب نردي اغه به حتما فعذاب کی گرفتار يشي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.